دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د نومبر 14 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د قبایلی سیمې وزیرستان او کورمی سربیره د خیبر پښتونخوا بلوچستان په اړه راپورونه درته راوړي سیمایزو او نړیوالو ورځپاڼو ته مو کتنه هم کړې او سره مو په دې اړه شنن یو راپورونه درته راوړي دي خو تر هر څه وړاندې وارو کو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې له شمالي وزیرستانه به کورکل سیوی خلک دی د روان کال تر پای خپل سیمه ته ستانه کړل سي د بلوچستان حکومت وایي په دې صوبه کې اسلامي دولت وسله وال ډله داعش هیڅ شتون نه لري او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د درغلیو په تور کې د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ وزیر له دندې ګوښه کړی دی اوس بشپړ خبرونه د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې له شمالي وزیرستانه به کورکل سوی خلک دی د روان کال تر پای خپل سیمه ته ستانه کړل سي د پوز د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر په وینا جنرال راحیل شریف دا خبره د سې شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې کړې ده د اوتمنځي وزیرو مشر ملک نصر الله وزیر مشال رادیو ته ویل چې دوی له جنرال راحیل شریف څخه یو شمیر غوښتنې وکړي
د افغانستان کې د میش خلک دا خلک واپس زر نظر ورولای دي ګلم خون یار د دادې تجارت ته پورغه او د افغانستان د خلک د پورغه زر نظر داغه ایجا خلاصا کوي چې دا کیم خلک چې ورولای دي واپس وزیرستان ته دغه سره د کوم رویا چې د رویالس کی سخت د دالس کی وته نارما کوي د میران ساو د میرلی مارکیټینا جوړوي دا مارکیټینا بالکل میش خواشه ته جوړی کوي خو چې حق دور ته ملاوي شي
په شمال وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ عملیات له تیرو شاوخوا 2.5 کالو راهیسی روان دي چې لکبله یې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره کړل سوی دي په دې بې کوره کړل سو خلکو کې لوی شمیر په بنو او د افغانستان په خوست کې میشت دي د بلوچستان حکومت وایي په دې صوبه کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش هیڅ شتون نه لري دا خبره د یادې صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی د سه شنبه پر ورځ ناوخته مشال رادیو ته وکړه
دا چې د کومو ترهګرو پیښو کولو کومې دعوې راغلي دي دا جالي دي دا د اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا نه بلکې د دواړه ترهګریزې پیښې لشکري جنگوي العالمي کړې دي زه تاسو سره دا شریکول غواړم چې په بلوچستان کې په منظمه توګه د اسلامي دولت وسلواله ډلې هیڅ وجود نشته او زه دغه دعوا ردوم
د یادونه ورده چې په کوټه کې د پولیسو پر مرکز او په خوزدار کې پرشا نورانی مزار د خنړی بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلواله ډلې منلی و د چارواک په وینا په دې بریدونو کې په مجموعي توګه ترسل زیات کسان وژل شوی د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی به په هند کې پاکستانی آسیا زر کانفرنس کې برخه اخلي سرتاج عزیز دا څرګندونې د سی شنبه په ورځ نه وخت په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي دي سرتاج عزیز ویلی چې دی به د افغانستان په اړه د آسیا زر کانفرنس کې ځکه ګډون کوي چې د پوینه افغانستاني لومړی توپ دی ټاکل شوی دی چې دا کانفرنس د دسمبر پر 14 نیټه د هند په امرتسر کې وسی د افغانستان د هلمند ولایت سیمیز چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په ګریش کولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یو زندانه 2 تنه خوشې کړي دي د هلمند والی ویاند عمر ځواک نن مشال رادیو ته ویل چې دا عملیات 13 شپه په شورکی سیمه کې سوي دي عمر ځواک زیاتوي چې په خوشې سویو کې 28 د ملي اردو سرتیري او 4 عام وګړي دي تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې 4 کسان وژل شوی او 11 نور ټپي شوی دي د یاد وزارت ویان صدیق صدقي مشال رادیو ته ویل چې دا برید نن سهار څخه کم 8 بجې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند د پولیس محمد خان په سیمه کې شوی دي د دې پیښې مسولیت تر اوسه چانه دی منلای د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د درغلیو په تور کې د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ وزیر له دندې ګوښه کړی دی. دا خبره د روسیې ولسمشر مانی کرملین د سه شنبې په ورځ له هغه 24 ساعته وروسته کړی چې یاد وزیر الکسی الیکایف په درغلیو تورن وګڼل سو او ونیول سو. د کرملین لخوا خپور سوی بیان وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې باورۍ له کبله نوموړی له دندې لرې کړی دی. روسیې ولسمشر دا ګام له هغه سمدستي وروسته پورته کړی چې عدالت تر څیړنو وروسته وویل چې یاد وزیر په اکتوبر کې د تیلو له یو حکومتي کمپنۍ سره د مرستې په بدل کې 2.5 میلیونه ډالر رشوت اخیستی و. د امریکا د استازو جرګې په یوه خوله پر ایران د یوې لسیزې پخوانیو بندیزونو نوي کولو او د شام د ولسمشر بشار الاسد د پلویانو پر ضد د نوي بندیزونو منظوري ورکړې ده. 419 غړو د دې قانون په حق او یوازې یوه غړي په مخالفت کې رای ورکړې ده، کوم چې په یاده جرګه کې پر ایران د فشار او د بشار الاسد پلویانو ته د سزا ورکولو ملاتړ په ډاګه کوي. سینټ به اوس ولسمشر ته تر لیږل کېدو وړاندې پر دې بل عمل کوي. پر ایران د بندیزونو غځولو دا بل به امریکا ته دا اجازه ورکوي چې که چیرې ایران د مهم اټمي تړون له مخې پر کړو ژمنو پوره ونه خیږي نو سزا ورته ورکړل سي. هم دا بل د شام د ولسمشر بشار الاسد مهم لاتړې لکه روس او ایران په نښه کوي، د کوم لپاره چې د ولسمشر لخوا پر هغو هیوادونو او کمپنیو د بندیزونو اړتیاوې چې د شام له حکومت سره یا کاروبار کوي او یا هم مالي مرستې ورکوي. او د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دی دې ته انتظار کوي چې آیا د امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د شام په اړه امریکایي تګلاره بدلوي او که څنګه. ولسمشر بشار الاسد د ډونالډ ټرمپ په اړه د لومړۍ څرګندونې د سې شنبې په ورځ د پرتګال یو ټلویزیون ته په مرکه کې کړې دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوی به له رابی اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 6 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 9 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.44 روپۍ او 50 پیسې، یو پاؤنډ په 1.33 روپۍ او په 1.44 روپۍ او 50 پیسې، یو ریال په 28 روپۍ او 25 پیسې او په 28 روپۍ 25 پیسې، یو درهم په 28 روپۍ او 95 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي، یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.65 روپۍ، او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او 4 بنو کې 6 او 6.25 او په کوټه کې 0 او 0 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستاني پوځ مشر د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال ویلي چې قبایلي سیمو ته د کډوالو ستنېدل د روان کال تر پایه عملي کړل سي. پر دې مهال ځای مشرانو له نوموړي ځینې غوښتنې هم وکړې.
د افغانستان کې د میش خلک دا خلک واپس زر نه ضرر ولاړی. د ګلم خون یار دو داد تجارت ته پورغه او د افغانستان د خلک د پورغه زر نظر داغه ایجا خلوصا کوي.
په بلوچستان کې ځای چارواکي وایي چې په دې صوبا کې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله شتون نه لري، بلکې د لشکري جنگوي تر نامه لاندې ډلې په سو ورستیو بریدونو کې لاس لري.
زوړ سپایي صاحبات چې کم بلته او داغه باندې چې بین ولګېدو دا غینه کنټینیوېشن کې بیا ال جی جوړ شو، بیا د ال جی خپل یو سپینټر ګروپس جوړ شوی دی.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د سواد کیډیټ کالج ته د یو عرب 15 کروڑ روپۍ ورکول اعلان ځای ولس راپارولی او د نوموړي دا ګام غیر منصفانه ګڼي. وای نوموړي باید د دې پر ځای د سواد وران ویجاړ سکولون ته پاملرنه کړې وای.
ما ونیدل چې وزیر اعلی د یو سرکاري سکول انولډه ته لاړو، په کار خدای دې د غریب سکول انولډه ته لاړو، د غریب بچو له سپورټ ورکړي.
د پګواش موسی لخوا د افغان سولې پاړه په اسلام آباد کې تر سره کېدونکو غونډې پاړه د افغانستان د سولې عالی شورا ناهلي څرګنده کړې او وایي چې دا به د تیر په څیر نتیجه ورنکړي. په خبرونه کې یو شمیر نور سیمیز او نړیوال راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له نه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې راپورونه لري. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویل دی چې شمالي وزیرستان ته د کډوالو ستنېدل د روان کال تر پایه عملي کړل سي. نوموړي دا خبره تیر ورځ میران شاه ته د خپلې دورې پر مهال وکړه. راحیل شریف پر دې مهال د شمالي وزیرستان له قبایلي مشرانو سره د لیدو ترڅنګ د یو شمیر پرمختیايي پروژو پرانیسته هم وکړه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
د فوز مطبوعاتي څانګه ISPR تر مخه جنرال راحیل شریف دورې پر مهال د پاک افغان تجارتی لارې غلام خان د خلاصولو اعلان وکړ او میران شاه کې یونس خان سپورتس کمپلیکس افتتاح ترڅنګ د روانو ترکیاتی چارو جاجی واخیستو. جنرال راحیل شریف ته اپریشن ضرب عذاب، د غلطه استحکام، د کډوالو واپسی او ترکیاتی کارونو په اړه بریفینګ ورکړل شو. ISPR تر مخه نوموړي متعلقه ادارو ته امر ورکړو چې د روان کال ختمې دو وړاندې د خپلې ژمنې سره سم کډوالو واپسی سرتا ورسول شي. دورې پر مهال جنرال راحیل شریف د فوزی سرتیرو ستاینه وکړه او وی ویل چې فوز د توندرو پر ضد ژمن دی. نو موړی د حکومت او فوز سره د سیمې د خلکو ملاتړ هم ستاینه وکړه. چیف اف اوتمانځای ملک نصر الله وزیر مشال ته وویل چې د فوز مشر نه د غلطه مشرانو یو شمیر غوښتنې وکړې.
اول میش مطالبه دا ده چې د افغانستان کې د میش خلک دا خلک واپس زر نه زر ورولای. دوه د ګلم خون یار دوه د تجارت ته پورغه او د افغانستان د خلک ته پورغه زر نظر داغه ایجا خلاصا کوي. درمو بیا دا څه ته و چې د رازماک خلک څه د سپیلم په تحصیل کې ده، څه د شوی تحصیل خلک په ځای دا خلک یو مایده کړی و مایده لوند په تشوی دي. دغه خلک چې داس غو نسی چې داغه بانی تدا متاثر کای چې په د کورم تنګي ډیم جوړیږي. دا ډیم باندې موږ اعتراض نشته ځکه چې دا د وطن او د علاقې وابدي دو چې دا متاثر کیږي یا د نقصان شي. دغه خال کې سره تاسو جرګو کې و دای تا چې کی مراحت یا مراحت ور کوي او د میران ساو د میرلی مارکیټینا جوړوي. دا مارکیټینا بالکل مش خواشه ته جوړی کوي خو چې حق دور ته ملاو شي.
دا یادونه ده چې جنرال راحیل شریف دغه دوره په داسې حال کې وکړه چې داغه رخصتی ته په شمیر ورځې پاتې دي او د مشرانو په وینا نو موړی یقین ورکړ چې د وزیرستان د ترقۍ کارونه به مخ په وړاندې روان وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري له وزیرستان ځو د بلوچستان پر لور. په دا وروستیو کې په بلوچستان کې د ترسره سوو خونړیو بریدونو ذمهواري داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. پاکستاني چارواکو مخکې ویل و چې په دې هیواد کې دا ډله وجود نه لري، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا یا دا ډله په بلوچستان کې شتون لري او کنه. په دې اړه مجید بابر راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په دې نږدو کې په بلوچستان کې د ترسره شوو بریدونو چې پکې په لسګونو کسان وجلي او په سلګونو ژوبل شوي ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبوله کړې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په دغه ناقراره صوبه کې په رښتیا هم یا د وسلواله ډله شتون لري. د دې پوښتنې په ځواب کې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټې وایي چې دغه دعوې جالي دي او په یاد صوبه کې اسلامي دولت وسلواله ډله هیڅ شتون نه لري. دا چې د کومو ترهګرو پیښو کولو کومې دعوې راغلي دي دا جالي دي. دا د اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا نه بلکې د دواړه ترهګریزې پیښې لشکر جنګوي العالمي کړې دي او بیا د اسلامي دولت وسلواله ډلې نوم کارولې دي. دا ځکه چې نړیوالې ټولنې ته دا باور ورکړي چې دلته دغه ډله شتون لري. زه تاسو سره دا شریکول غواړم چې په بلوچستان کې په منظمه توګه د اسلامي دولت وسلواله ډلې هیڅ وجود نشته او زه دغه دعوه ردوم. خو خبریال سید علی شاہ بیا وایی کسه هم بلوچستان کی د اسلامی دولت وسلواله ډلې افرادی شتون تر دا محل نه تر سترګو کیږي. خو دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې په نظریاتي توګه دغه ډله سرګند شتون لري.
کینن چې کوم حکومتي چارواکي هغه دا خبري رد کړي، هغه دا وایي چې دلته کم داعش دی هغه بلوچستان کې نشته خو ایدیالوجیکل انډرسټینډینګ سره د داعش سکول اف تھاٹ خلک چې کم دي هغه بلوچستان کې ضرور شته. دا اکثره چې کم سوشل میډیا ده ټویټر باندې د هغو کلیمز راځي دي او بیا چې کوم هغه سوسایډ بمر دي د هغو فوټیجز چې دي هغه هم ریلیز کوي وقتاً فوقتاً. نو تر اوسه پورې دلته چې کوم لوکل خبری اعلان کا پیشور کی دی کہ پکوٹا کی دی بلکہ پٹرول پاکستان کی زائش سے ٹیلیفونک کنورسیشن دخل گسر نے کی.
دو بلوچستان حکومت یو بل چارواکی د دغه صوبے د وزیر اعلی ویاند انوار الحق کاکڑ هم په یاد صوبہ کی د نور وسلوالو ډلو شتون خمنی خود اسلامی دولت وسلوال شتون ردوی او زیاتوی
د لشکری جنگوی پریزنس دلتا موجود دی او د نن نه دی ډیر زور دی دا زور سپای صاحبہ چې کم دلته او دغه باندې چې بین ولګی دو دا غینا کنٹینیویشن کې بیا ال جی جوړ شو بیا دا ال جی خپل یو سپرنٹر گروپس جوړ شوی دی هغه دلته په بلوچستان کې د لوکل خلکو کاغه بلوچستان کې پښتانه دي په غوي کې اړیکې شته دي هغه کې تعلق شته دي دا غي خلک سره دا غي پسې زموږ ټوټل لا انفورسمنت ایجنسیز د دې د اپریهنشن پسې لګیدلې دي خو د وجود
د ترهګریزو فعالیتونو او د هغې د داوو باوجود په خاصه توګه د بلوچستان حکومت او په عمومي توګه د پاکستان مرکزی حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پاکستان کې موجودیت نه ولې ډډه کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال کیا قادر بلوچ دا نظر لري.
ګوره دا مهال د قومي اکشن پلان سره سره د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب عملیات هم روان دي. کدي وخت کې حکومت اومنی چې داعش ډله په پاکستان کې شته ده نو دا به د امنیتی او استخباراتي دارو په مخې و څپېړي ځکه چې هغه خو دوو کالو نه دا داوی کوي چې موږ هر ډول وسلوال د خپلې ځمکې څخه ختم کړي. نو دا نوې ډله د کوم ځای راغله؟ دا هغه لوی وجه ده چې حکومت په بلوچستان او د پاکستان په نورو برخو کې د داعش موجودګي نه مني.
انوار الحق کاکڑا او سرفراز بوکټه دواړو حکومتي چارواکو دا خو منل چې ترهګری رو پیخو سره د تړاو لوجی یو شمیر مشکوک وسلوال نیولې دي. خدا را دوی چې ګوندی دغه کې د داعش سره تړاو لرونکي هم شته.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غږ لمشال رادیو خبري. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي چې وفاقي حکومت د تصدیق په نامه د پښتنو په لکونه شناختي کارډونه بند کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ژر تر ژره بند کړي شناختي کارډونه خلاص کړي کنه د نادرا دفترونو مخ ته به په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. د پاکستان د کورنی چارو وزارت د روان کال د جولای میاشتې راهیسې د شناختي کارډونو د بیا تصدیقولو لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
د جماعت اسلامی ګوند امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د شناختی کارډونو قامی ادارې نادرا د داخله چارو وزارت په وینا د دریو لکو پورې د پښتنو شناختی کارډونه بلاک کړي دي چې پکې د عامو خلکو نه علاوه سرکاري ملازمین هم شامل دي. د نوموړي وینا وا چې د بلاک کارډونو له وجې د پښتانه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دي یو میکانیزم جوړ کړي او چې د چا کارډونه په غلطۍ سره بلاک کړي شوی دي نو هغه دې آزاد کړي.
د افغان مهاجرینو په شک کې زمو قبایلی رونه ډیر شه دا غی شناختی کارت بلاک کړی دي او داسې خلکو شناختی کارت بلاک کړی دي چې ملازمین دي ریټایرمنت ته وخره نږدې شوی دي اوس نه پکې ریټایر شوی دي هغه ته پنشن نه ملاويږي. داسې شناختی کارتونه بلاک دي چې سلور رونه شناختی کارت آزاد دي او د پنځمې بند کړی دي. دا په بند سترګو یې کاروای نه کړی دي. دیو جنمون بیا ډیماند کو چې دا بند شناختی کارتونه د کولاو شي چېرته میاشت وکړه دا ټوله مسله حل نه کړه نو بیا د دې نادر دفتر خلاف به موږ خپل احتجاج.
د ذکر دا چې په دې رستیو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند هم د پښتنو د شناختی کارډونو بلاک کېدو پر ضد اواز پورته کړی وو او له حکومت یې غوښتلی وو چې پښتانه د تصدیق په نوم نه زوروي. لمشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وویل چې د تصدیق په نامه نادرا د پښتنو شناختی کارډونه بلاک کوي او دا سلسله د دریو کالو راهیسې را روانه ده.
ونیم لکه نجات شناختی کارډونه سیدا باندې وار پښتون ته کډوال په سترګو وار پښتون ته غیر ملکی بسترګ ګوري. وزارت داخله او نادرا صرف مډر میټینګونه وسره کړی دی غونډې وسره کړی دی مردا دغه کړی دی سوچ بیا به د خپل پارټي په توګه بیا دا خبره راپورته کوو به له دوی سره بیا پر دې خبره باندې مجلسونه کوو چې په دې کې اسانتیاوي جوړ شي.
خود حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله د پښتنو د بلاک شناختی کارډونو په حق لوايي
ویریفیکیشن دی شي په پښتنو سره کوم خبره ده هغه اټلیست کلیر شي. لپاره یو سټریټیجی اوس دو جوړه کړې ده او ان شاء الله ای کې زما دا امید دی چې 100% پښتانه به د دې نه اوزي هغه کم بلاک کړي او هم ختمېږي دا اوس چې کم پروسس دو شروع کړی دی ان شاء الله دا ټول مسایل به دې کې حل شي.
یاد دی وی چې د سګنی کال د جولای میاشتې لومړۍ نیټه حکومت په پاکستان کې د ټولو خلکو د شناختی کارډونو د بیا تصدیقولو لړۍ پیل کړې او وایي له دغه نیټه وروسته په سونو افغان کډوالو په رضاکارانه توګه خپل شناختی کارډونه حکومت ته بیرته ورکړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیر ورځ د سوات چارباغ کې د کیډیټ کالج لپاره د یو ارب 15 کروڑ روپو فند ورکول اعلان وکړي، خو د سوات ځای ولس د نوموړي پر دې اعلان نیوکه کوي او وایي چې په سوات کې په لسګونه سکولونه وران ویجاړ دي او په یو شمیر نورو کې بنیادي اسانتیاوې نشته، نو دا پیسې باید دې سکولونو ته ورکړل شوي وای. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
دا اعلان وزیر اعلی د 15 په ورځ سواد ګلیباغ کې د کیډټ کالج سالانه دستوري ته وینا کې کړي. وزیر اعلی په دغه مقویل چې دوی په صوبه کې د بدلون لپاره عملی ګامونه پورته کړي او بیا طبقاتي نظام ختمول لپاره لوی هڅې کړي. ولې د سواد ګڼ شمیر ولس د وزیر اعلی په دغه اعلان سخت ټکونه کړي. په دا اړه ځی خبریال شیرین زاده زیاتوي چې دا خبره ډیره عجیبه ده چې په سیمه کې یو شمیر سکولونه د سیلابونو او زلزلو له وجې خراب پراته دي او بیا نورو یو شمیر تعلیمی ادارو کې بنیادی اسانتیاګانې نشته.
ما ونیدل چې وزیر اعلی د یو سرکاري سکول انولډه ته لاړو، په کار خدای دې د غریب سکول انولډه ته راشي، د غریب بچو له سپورټ ورکې دلته کې ټول زمنګم دا بچی دي، خدا ټول د امیراو بچی دي، هغه بچی دي کم چې مالدار خلک ته دغه بچی دلته راځي. خو زه دا ګڼم چې زمنګ په سواد کې د ملټنسي د سیلاب د وجنا کم سکولونه تباه شو، هغه تر اوسه پورې که جوړ شیوم دي خو هغه په هغه توګه باندې نه دي، په هغه کې تعداد د بچو زیات ته پاغه کې مطلب در ډیر ځت مشکلات دي. نو زما په خپل خیال وزیر اعلی خیبر پختون خواله خدا په کار دي چې د خپل سرکاري سکولونو باندې توجه ورکړي او دا سکولونه ټیک کړي.
د منګوري سره تعلق لرونکي زلمی سلمان خان زیاتوي چې داسې تعلیمي ادارې ته د قام رقم ورکول زیاتې دي کومه چې د ګټې لپاره جوړه شوې ده.
موږ به دې خبره نه پوهیږو، زموږ په دې سواد کې، زموږ په دې خیبر پختونخوا کې په سوونو سکولونه داسې دي چې باغې کې ماشومانو ته د اوبو سہولت نشته، هغه ته د باتھرومونو سہولتونه نشته او د یو دیسې ادارې له دونه بجټ ورکو چې داغې سالانه 25 لک روپو دي. نو په کار د جدي د دې په ځای باندې د دې غریبانو کم ماشومانو چې سکولونه چتونه نشته چې هغه د پاره به څه شوی.
په دا اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی څخه پوښتنه وکړه نو هغې د څه قسمه ځواب ورکولو څخه ډډه وکړه. ولې دغه پوښتنه مو چې د وزیر اعلی سلاکار او قومي اسمبلۍ غړي عبدالمونیم څخه وکړه نو هغوی مشال ریډیو ته وویل
دا یو زموږ صوبایي اداره ده ان شاء الله تعالی دې له بم ورکو او د صوبایي تاسو کوم خبر وکړه چې شنګلک سکول نه دی عدالت دي هغه الریډي الحمدلله هغه ټنډریم شوی دی هغه پر ریهبیلیټیشن کې زبرت ته 111 کروڑ 1 ارب 11 کروڑ په ماتم راکړی شوی دی. شنګلک ان شاء الله دا سکول به موږ جوړو، دا به موږ جوړیږي ان شاء الله. نو دا یو اداره ده او د بچو یو مستقبل خبره ده.
دا اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د سوات تعلیمي ادارې یو مشر مشال ریډیو ته ویلي چې دا وخت په ټول سوات کې د لسونو تعلیمي ادارو بیا ودانې عمل په دغه وجه ودرېدلې چې جوړونکو ټیکداران ته صوبای حکومت ترقیاتي رقم نه جاری کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. او زو د کورمی پر لور د قبایلی سیمې کورمی ایجنسی په پاړه چمکنی کې یو شمیر سیمې داسې دي چېرته چې له دوو اونیو راهیسې بجلی نشته. د سیمې خلک غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د بجلی ورته بحاله کړل سي تر څو دوی له دې اسانتیا څخه ګټه پورته کړي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې د بجلی بحالېدل به څو نورې ورځې وخت واخلي. دا چې ولې د مشال راډیو له خبریال طارق اورکزی به واورو.
په کورما کې د پاړه چمکني ځای خلک غوښتنه کوي چې د بجلی ورکولو کمپنی یا ټیسکو د ورته بجلی زرته زره بحال کړي. ملک سید الله جان مشال رډیو ته وایي په سیمه کې له دوه اونیو څخه زیات وخت کېږي چې بجلی خرابه شوې ده.
حکومت ته مطالبه کوو په کوم ځای کې بجلی کټ شوې ده، خرابه ده، اسنې وزیدل یا غیر کټ شوې ده، په کار د حکومت د فدی باندې
د خونې خېلو بدی زمان مشال لوډیو توای حکومتي چارواکي په دې خبر کړی دی چې د سیمې په مختلفو ځایونو کې بجلی نشته، خو هغوی بجلی د بیا بحالېدو هیڅ غم نه کوي.
نلګس کې نشته، بازوی کې نشته، د ډونګي کې نشته، او د هکې نشته، د تختوی کې نشته، او دغه علاقو کې دی هدا پوری بجلی لوړه ده. او تقریبا اته نه لاس ورې شوې بجلی کار شوې ده، مځ پریوتې دي او چې پریوتې دي او څوک غم نه کوي.
د هنګو ډیویژن د بجلی د ټیسکو محکمې مشر یوسف حسین مشال لوډیو ته وایي د صدیق ګریسیشن کمزور دی او د خلکو د بجلی استعمال زیات دی، نو په ګریسیشن د بجلی لوډ کمولو لپاره د نوي فیډر په لګولو کار روان دی چې له وجې د دغو سیمو بجلی بنده کړې ده. یوسف حسین وایي د سیمې بجلی په بحالېدو به یو څو ورځې نورې هم لګېږي، ځکه چې هلته په فیډر لا هم کار روان دی.
لائن ہوئی والا کنسٹرکشن والا کئی موخل نو لائن کئی نا غیر میں نے افتتایا کری دے بل فیڈر جوڑی گی کنا یو صدی کی جوڑی گی یو کلمان والا دوی تبی آدھا فیڈر خپل اپنی دی فیڈر اوورلوڈ گی کنا ناغنہ بے مدوا جوڑ کو
واضح دی چې د ساده ګریسټیشن تاکه شپږ شپږ زره کېوی دی او لدې څخه د کوزی او منځنی کور مې د یوې غټې آبادې ته بجلی ورکړل شوې ده. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخاوري او زو د کراچي په لور. په کراچي کې میشت د خیبر پښتونخوا د سوات دریا خان په دې ورستیو کې د ټول پاکستان په کچ د لوړ زده کړو کمیشن لخوا سوي د سکوهن سیالیو کې د سرو زر تمغه وګټل. نوموړی چې په کراچي کې د یو شخصي پوهنتون زده کوونکی دی وایي چې د ښار په میټروویل سیمه کې په یو وړوکي مرکز کې د سکوهن زده کړې کوي، خو له چارواکو دا ګیله لري چې دې لوبې ته خاص پاملرنه نه کوي چې له کبله یو شمېر لوبغاړو دا لوبه پرېښېد. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال محمد عمران راکوي.
دریا خان دا وخت د کراچۍ په پښتون میشته سیمه میټروویل کې د ګلاب شاه اکیډمۍ په نوم د سکوهنې په مرکز کې د خپلې لوبې زده کړې کوي. دی وایي چې د وړوکوالي نه د سکوهنې د لوبې سره مینه وه او د ټول پاکستان په کچه د پوهنتونونو په سیالیو کې د کراچۍ پوهنتون یو لوبغاړي ده په فاینل لوبه کې ماتې ورکړه او دا سید سرو زرو تمغه په خپل نوم کړه.
تقریبا شپږ وزل ما غار تا وکړل، اغم ډیر خفایټر د سنم چاغنو خفایټر خلا اغم په لاولنی راوند کې اغه سره زما مقابله ختم شو، اغم ما وګټل، اغه فاینل لاغه سره کې یو اله سره زما ویټ اصل کې نو نو اغه سره د
دریا خان وایي چې پلاری ور سره مرسته وکړه او خپل شوق یې پوره کړ. خو ګیله لري چې په کراچۍ کې د سکوهنی تکړه لوبغاړي شته، خو د اسانتیا او د کمیله کبله هغوی خپل لوبه مخ پر وړاندې نه بوزي او بلدا چې دغه لوبغاړو ته په قامی کچ د لوبې موقع هم نه ورکولې کیږي.
ډیر ښه پلیران شته دی، ینګ ډیر زبردست، لکه زمانه خاص زمانه سینیران دي، هغه ډیر زیات ښه فایټران دي. ما دا غوونه ډیر هیلپ، خو هغه لږ هیلپ و لږ ایر پورې هغه و کې هغه دلته کې مخکې ته منګ وته نشو، نو منګ خپل جون سره خراب کو، صدقه نشته، منګ له سره انکمینګ نشته، صرف منګ کلب نه دغه کو، نو هغه ډیر دا پری دي. او زما هم سپورټ زما والد صاحب کوي، زما والد صاحب لکه مال واقع ډیر زیات سپورټ کړل دی، او لکه زه دا ډیر خوش لکه ډیر ته خوشاله یم د خپل پلار نه.
د دریا خان استاد ګلاب شاه سوک چې د بلوچستان د کلات سیمې سره تعلق ساتي او د کراچۍ په میټروویل سیمه کې د ګلاب شاه باکسینګ اکیډمۍ په نوم د سکوهنې مرکز لري. وایي چې د 1900 شپږ نویم راهسې دا مرکز چلی او تر دې دمه د دریا خان تر څنګ یو شمېر د قامی او بین الاقوامي کچ لوبغاړي روزلی دي. د ده په وینا چې دریا خان نه یوازې د هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو د کمیشن د سکوهنې په سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلې، بلکې نورې هم یو شمېر جایزې ګټلې دي.
دریا خان خو ډیر کم عمر و چې زما سره راغلی او ډیر وړوکی و، اور شروع کې د دچ کم بیسک و، هغه ډیر کمزور و، خو بیا ماشاءالله د ډیر محنت وکړی اور خپل محنت په مطابق اور ازما چې کم ټیکنیکس و هغه د په سمجھ کې په اسانی باندې رااله، اور دی ډیر انشاءالله محنت کوي، دی به ډیر مختځي چې سی نیشنل میډل د سره رااله، دین علاوه د سره سندھ میډل هم ستا، کراچی میڈل دے دے سر، نیشنل میڈل دے سر استا.
دریا خان او د هغه استاد سره سره د لوب یو شمیر لوبغاړي چې په دې مرکز کې زده کړې کوي وایي چې په سرکاري کچ نورو لوبو لکه کرکټ یا هکۍ ته ډېره توجه ورکولی کېږي، خو لوبې ټولې یو رنګ دي نو باید هم یو رنګ توجه ورته ورکړل شي چې داسې دوی هم په قامي کچ د ملک نوم روښانه کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پاتې د مشال رادیو ډاٹ کام، او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د غرمې 12 بجې سوي بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې له شمالي وزیرستانه به کورکل سوي خلک دي د روان کال تر پای خپل سیمه ته ستانه کړل سي. د پوز د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر په وینا جنرال راحیل شریف دا خبره د سه شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په امیران شاه کې کړې ده. د بلوچستان حکومت وایي په دې صوبه کې اسلامي دولت وسلواله ډله داعش هیڅ شتون نه لري. دا خبره د یادې صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د سه شنبه په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وکړه. د یادونې وړ ده چې په کوټه کې د پولیسو پر مرکز او په خوزدار کې پر شاه نورانی مزار د خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې وه. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دی به په هند کې پکیدونکې آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخلي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د سه شنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې کړې دي. ټاکل شوې ده چې یاده غونډه د دسمبر پر 4 نیټه د هند په امرتسر کې ترسره شي. د افغانستان د هلمند ولایت سمیت چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په ګریش کولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یو زندانه 22 تنه خوشې کړي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک نن مشال راډیو ته وویل چې په خوشي سو کې 28 د ملي اردو سرتیري او 4 عام وګړي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د درغلیو په تور کې د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ وزیر له دندې لری کړی دی. دا خبره د روسي ولسمشر مانی کرملین د سه شنبه په ورځ له هغه څلور ساعته وروسته کړی دی چې یاد وزیر الکسی الیکایف په درغلیو تورن وګڼل سو او ونیول سو.
دا مهم خبرونه لنډیز مل مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس واره رسیدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چورته غوړسو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د نهې په ورځ د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ د چیف جسټس انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې د پاناما اسنادو کیس اورېدنه وکړه. د اورېدنې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف او عوامي مسلم لیگ وکیلانو په 100 پاڼو مشتمل دستاویزات سره د شواهدو جمع کړل چې پکې د نواز شریف د خاندان بینک اکاؤنټ او قرضو تفصیلات وو. ورځپاڼه لیکي چې د پاناما اسنادو په اعلی کچ د پلټنو کومه غوښتنه چې اپوزیشن ګوندونو د مطبوعاتو ریکوله نو اوس به سپریم کورټ د دې فیصله کوي چې جمع کړی شوی دستاویزات او شواهد صحیح، ناقابل تردید او د کیس نه متعلق دي او کنه. ورسپانه لیکي چې د پاناما اسنادو اوریدنه شروع ده نو په هر حال کې دا خپل منطقي انجام ته رسول پکار دي چې ملکی اولس سره سره نړۍ ته هم دا پیغام ورسي چې پاکستان کې د قانون حکمرانی ده. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د صدر ممنون حسین په بلنه د ترکی صدر رجب طیب اردوان نن د شروع اورس په دورزنی دوره اسلام آباد تر روان دی او د پاکستان صدر او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات نه علاوه د پارلمان غړي غونډه تبه وینا کوي. اورس پانه لیکي چې په موجوده وخت کې ملک کم د چیلنجونو سره مخ دی نو د دې پرانا کې د ترکی صدر د پاکستان دا دوره ډیره د اهمیت وړ ده او دا هم حقیقت دی چې د مشکل په وخت کې ترکی د پاکستان سره مرسته کړې ده. د ترڅنګ د کشمیر په شخړه ترکی په هر نړیوال فورم د پاکستان د دریز حمایت کړې ده. ورسپانه لیکي چې د بدقسمتۍ نه د پاکستان په سیاست کې د تیرې سمودې راهسې د تعمیري پر ځای تخریبي او انتشار سوچ وده موندلې ده. په پارلماني جمهوري نظام کې د اپوزیشن وجود یقینا چې ښه دی او اپوزیشن په پارلمان کې د خپل تعمیري کردار د لارې حکومت او حکمرانانو د اختیاراتو ناجایزه استعمال، درغلو او د حکومت په خراب خرابو پالیسیانو نظر ساتي. ورسپانه لیکي چې بدقسمتۍ نه پاکستان تحریک انصاف د تیرې سمودې راهسې د هرې شخړې فیصله د پارلمان په ځای په سړکونو کول غواړي. که یاد ګوند د سیستم دننه او د پارلماني جمهوري روایاتو مطابق په حقیقي معنو کې د اپوزیشن کردار ولوبوي، نو یو شمیر کامیابیانې ترلاسه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې په کشمیر کې د هندي ځواکونو لخوا د یوه مسلمان ځوان تر وژل کېدو وروسته د امنیتي او ټولنیزو ستونزو او نیشنل انټرست مجلې بیا د نړۍ په هیوادونو کې د کډوالو پر حالت زار لیکنې خپرې کړي دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچا څخه اورو.
د نیویارک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د 13 جولای میاشت را په دیخوا چې د هند امنیتي ځواکونو په کشمیر کې د برهان مظفر وانی په نوم یو 22 کلن وسلوال مبارز وواژه. په دغه لنجمنه سیمه کې د خلکو ژوند تقریبا په ټپه درېدلی دی. وانی پر انټرنیټي ټولنیزو شبکو د خپلو ویډیوګانو خپرولو په ترڅ کې د سیمې د ځوانانو خورا زیات محبوبیت خپل کړی و. په لیکنه کې د وانی د پلار محمد مظفر وانی په حواله ویل شوي چې هغه بلها هڅه کړې چې خپل زوی له هغه لارې چې د خپله کړې وه راوګرځوي. وانی خکله ځوان وو، ویختان به غړول او د خپلو دودیزو جامو پر ځای به غربي کالی په تن کول. خو په 2010 کال کې له هغه وروسته چې هندي ځواکونو دی او د ورور ونیول او شکنجه کړل، وانی د ډاکټر جوړېدو خوبونه لیدل پریښودل او د حزب المجاهدین ډلې ته ولاړ. د لیکنې تر مخه د کشمیر پولیسو شمیرې ښیي چې له 13 جولای میاشت راهیسې له ځایي اوسیدونکو سره 2400 شخړې شوي، سکولونه زیاتره وخت تړلي پاتې شوي او ورڅخه 1500 سوځول شوي دي. لیکنه زیاتوي د کشمیر د تعلیم وزیر هم د دې لپاره چې ورباندې د برید دلکه ورکړل شوې وه د څو ورځو لپاره له کوره د باندې ونه وته. بلخوا د نیشنل انټرست مجلې په یوه لیکنه کې راغلي، په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې کډوال او پناه غوښتونکي له کړاوونو ډک ژوند کوي، یوازې د افغانستان د 12 کلنې جنۍ شربت ګلی او د سوریې د 3 کلن ماشوم هلک ایلان کوردی عکسونه دي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د کډوالو استازیتوب کوي. لیکن وای شربت ګلې د خپلو جالبو شنو سترګو او کوردی بیا له دې کبله چې مړی د ترکیې په ساحلي خارګوټي بودرم کې د سمندر پر غاړه ومندل شو نړیوال شهرت ترلاسه کړ. دغه دواړو عکسونو د مهاجرینو په اړه د خلکو په سوچ بدلولو کې مهم رول ولوباوه. لیکن زیاتوي د عکسونو د کډوالو هغه هیلې د نړۍ خلکو ته ورسولې چې کوکې دوی غواړي په خپلو وطنونو کې د حیا او عزت ژوند وکړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د شفافیت نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې ویلي چې له اروپا څخه تر منځنۍ آسیا پورې پرته سیمه کې له هرو درې کسانو یو تن اداري فساد یا کرپشن د خپل هیواد تر ټولو لوی ستونزه ګڼي. نن په خبره سوي دی راپور کې همدارنګ موندل شوی چې د اروپای ټولنې د پخواني شوروي د ډیرو جمهوریتونو او ترکیې په شمول په دې سیمه کې هر دریم کس ته زیاتره یا ټول حکومتي چارواکي او د پارلمان غړي په اداري فساد کې ککړ ښکاري. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګ راپور جوړ کړی چې مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
د شفافیت نړیوال سازمان رپورت چې د چهارشنبه پورې خپور شو، د اروپا څخه نیولې تر منځنۍ اسیا پورې پر سیمه کې په پرتو هیوادونو متمرکز دی. راپور کې ویل شوی چې د سیمه کې ترنمایي زیات خلک په دې باور دي چې حکومتونه یې په عامه سکتور کې د فساد پر ضد مبارزه کې کمزوري دي. دا کلنی رپورت د هغه شپې 2000 مرکو پر بنسټ جوړ شوی چې په 200 هیوادونو کې خلکو سره شوی. په دې هیوادونو کې په لویدیځ کې له برتانیا او پرتګال رانیولې، په ختیځ کې تر روسیه او قزاقستان پورې سیمه شامل ده. د دې سروې پر بنسټ مالدوا په دې سیمه کې هغه هیواد دی چې خلک یې تر ټولو زیات د اداري فساد په اړه اندېښمن دي. دغلته په سلو کې 80 کسانو اداري فساد د خپلې ټولنې ولو یو جدي ستونزه ګڼلې. په کوزوو، اوکراین او بوسنیا هرزګوینا کې تر دې یو څه کمو، خو لا هم تر نمایي زیاتو خلکو اداري فساد د خپلو هیوادونو یو له هغو ستونزو ګڼلې چې پر خلکو یې تر ټولو ډیر فشار راوسته. د شفافیت د نړیوال سازمان په دې رپورت کې همدارنګه ویل شوی چې له اروپا نیولې تر مرکزي اسیا پورې په پرتو هیوادونو کې له درې تنو یو فکر کوي چې حکومتي چارواکي او د پارلمانونو غړي ډیری او یا ټولې په فساد کې ښکیل دي. په اوکراین، البانیا، بوسنیا، قرغیزستان، رومانیا او مالدووا کې ترنمای زیاتو خلکو ویلي چې د دوی پارلماني استازي په زیات اندازه فساد کې ښکیل دي. په مالدووا کې دغه کسانو شمیر چې خپل چارواکي په فساد کې ښکیل ګڼي په سلو کې شپږویا تنه خودل شوی. په عین حال کې له اروپا څخه تر مرکزی اسیا پورې د پرتو ډیرو هیوادونو خلکو ویلي چې د دوی حکومتونه د فساد په وړاندې مبارزه کې ډیر کمزوري او یا تر یو حده کمزوري دي. په اوکراین، مالدووا او بوسنیا کې بیا اکثریت خلکو له فساد څخه د سیاست په پاکولو کې د خپلو حکومتونو پر هڅو انتقاد کړی. په اوکراین کې په سلو کې شپږتیا، په مالدووا کې په سلو کې څلورتیا او په بوسنیا کې په سلو کې دریتیا کسانو د فساد پر ضد د خپلو حکومتونو پر هڅو انتقادونه کړي. په ریپورت کې همدارنګه موندل شوی چې رشوت اخیستل د دې سیمې په ګڼو هیوادونو کې لا هم د یوې عادي چارې په توګه پاتې دي. په متوسطه توګه له هر شپږو کورنیو څخه وی ویل چې له چارواکو څخه د خدماتو د ترلاسه کولو لپاره رشوت ورکړي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي تر ټولو ډیر رشوت په تاجکستان کې ورکړل شوی، چیرې چې نمایي کورنیو ویل چې رشوت ترې اخیستل شوی. په تاجکستان پسې مالدووا د رشوت لپاره دویم ځای لري. دغه د پسلو کې 20، په اذربایجان، قرغیزستان او اوکراین کې پسلو کې 18 او په روسیه کې پسلو کې 14 کسان ویل چې رشوت یې ورکړي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې بیا د رشوت ورکولو کچا ټیټه خودل شوې. خو له دې سره هم په رومانیا کې په سلو کې 90 کسان ویل چې د رسمي کارونو د ترسره کولو لپاره ترې رشوت غوښتل شوی. برتانیا کې بیا بډې اخیستل تر ټولو کم او په سلو کې 0 خودل شوی.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د دې هیواد نوې ټاکل شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ناتو غړو هیوادونو سره همکاري ته دوام ورکړي. نوموړي پرون د ولسمشر په توګه د خپل اخیری بهرني سفر پر مهال واشنگټن خبريالانو سره خبرې کولې. یاد دی چې ډونلډ ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال د ناتو غړو هیوادونو پر کم پوځي لګښت نیوکې کړې وې. ولسمشر اوباما هم پر ټرمپ سخت تنقیدونه کړي وو، خو اوس وایي چې هغه امریکایانو د ده ځایناستي ټاکلي او باید پرېښودل شي چې خپلې فیصلې په خپله وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه راپور بشیر غواش وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په نوو ټاکنو کې به منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ناتو په خلاف د بیانونو ورکولو سربیره هم د ناتو سره همکار ووسی. نوموړی پرون وویل چې ټرمپ سره یې تیره هفته په ملاقات کې ډېرې ښې خبرې درلودې. د امریکا د ولسمشر په توګه د خپل اخیری بهرني سفر مخکې له باراک اوباما څخه خبرلانو وپوښتل چې د نورو هیوادونو مشرانو ته به پر ناتو د ډونلډ ټرمپ د باور په اړه څه وایي. نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې د ناتو غړي هیوادونه باید په دغه اتحاد کې نوره سرمایه کاری وکړي. اغه همداراز زیاده کړی و چې د ناتو غړي هیوادونه خپل پوځي لګښت زیات نکړي کېدای شي امریکایي دفاع ته ورنشي. خو ولسمشر اوباما ویل چې تر ټاکنو وروسته ملاقات کې ډونلډ ټرمپ د قوي ناتو سره د امریکایي ستراتیژیکو اړیکو د ساتلو پوره دلچسپي وښوده. د ولسمشر اوباما دا خبرې د هغه بیان سره په ټکر کې دي چې نوموړی د کمپاین په محل د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ اړه ورکړی وو. ښاغلی اوباما هغه محل ویلی وو چې ټرمپ د هغو شفرونو د سنبالولو جوګه نه دی چې امریکایي ولسمشران د اټمي میزایلو د برید کولو لپاره استعمالوي. له ولسمشر اوباما څخه په پرونی خبری غونډه کې د ایران د اټمي پروګرام د محدودولو لپاره شوی تړون په اړه د ټرمپ د نیوکو په باره کې هم پوښتنه وشوه. له هغه همداراس په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړو د دې دریس په اړه هم پوښتل شو چې ویلي وو د ایران سره شوی تړون باید ختم شي. د ایران ولسمشر او نورو چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې وه چې که ټرمپ ولسمشر شي نو کېدای شي دغه تړون له منځه یوسي. خو اوباما ویل چې دغه تړون بریالی دی او د ایران د نیوکلیر وسلو جوړولو توانی محدود کړی دی. نوموړی خبرلان ته ویل یو شی چې سم کار کوي ختمول یې مشکل وي. اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه یونان، جرمنی او پیرو ته خپل اخیری بهرنی سفر کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د جرمونو نړیوال عدالت په نړۍ کې د بشري جرایمو په اړه په خپل وروستي راپور کې دا ځل افغانستان هم شامل کړی دی. په راپور کې په افغانستان کې د جګړې د بیلابیلو اړخونو لخوا ترسره سوو ممکنه بشري جنایتو په اړه د څیړنې یادونه شوې. په دې کې د حکومت مخالفه وسلوالو، افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ځواکونو لخوا ترسره سوي بشري سرغړونې شامل دي. اجمل ان دا راپور لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
په دې رپورټ کې هغه بشري جنایتو ته اشاره شوې چې د وسلوالو طالبانو او د حقانی شبکې په څیر د دوی د ملاتړو ډلو لخوا شوې. همدارنګه هغه بشري جنایات، شکنجه او ناوړه چلن هم یاد شوی چې د افغانستان د حکومتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو او ملي امنیت د مامورینو لخوا شوی. او هغه بشري جنایت، شکنجه او بد چلن چې له یو شمېر کسانو سره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا شوی هم په رپورټ کې یاد شوی. د دوشنبه په ورځ جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالان وویل پر دې خبرې د باور لپاره مناسب دلایل شته چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د شکنجې په شمول جنگي جنایت ترسره کړي. خو د سه شنبه پورې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی الیزابت ټروډو ویل د امریکا سرتیرو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه مواجه او مناسبه نه ده. د جرمني خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندی لخلي وایي متحده ایالات د خپل فعالیتونو د ارزون لپاره خپل سیستم لري او د همدې سیستم پر بنسټ متحده ایالات په پراخه توګه خپل فعالیتونه خپل ارزولي او په ډیرو په خو کې سرغړونکې محاکمه کړي. خو د جرمن نړیوالې محکمې د افغانستان د کړکیچ دوه نورو مهمو لورو وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو لخوا د شو بشري جنایتو یادونه هم کړي. په رپورت کې د ترلاسه شو معلوماتو پر بنسټ ویل شوی دی چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان او ملاتړي له 2001 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د لږ تر لږه 1000 ولسی خلکو د وژنې مسول دي. رپورت وایي طالبان او ملاتړي پر دې سربېره پر داسې ځایونو او ودانیو بریدونه کړي چې خوندي سیمې ګڼل کیږي. همدارنګه د جرمن نړیواله محکمه وایي د حکومت د مخالف وسلوالو په څنګه توګه د طالبان لخوا ځینې داسې بشري جنایات شوي چې په هغه چوکاټ کې راتلای شي چې په اړه یې د محکمه څېړنه وکړي. په دې لړ کې د سیاسي او مذهبي عقایدو پر بنسټ د خلکو وژنې، سهارایي محکمې، د بندیانو شکنجې، د خصو او نجونو زورول او وشل او پر هغه نړیوالو موسسو بریدونه شامل دي چې په افغانستان کې له حکومت سره په بشري چارو کې مرسته کوي. د جرمن نړیواله محکمه په خپل ریپورت کې زیاتوي طالبانو په ملکی او ګڼمیشتو سیمو کې په قصدي بریدونه او همدارنګه د بشري مرستو د ادارو پر کارکونکو او په خوندي اماکنو پر قصدي حملو بشري جنایات ترسره کړي. بل ټکی چې د جرمونو نړیواله محکمه د وسلوالو طالبانو او د دوی د ملاتړ لخوا جنگي جنایت بللې هغه په تاو تاریخوالي او بریدونو کې لکم عمره ماشومان زخه کار اخیستل او په ظالمانه توګه د خپل مخالف وشل او ټپي کول یاد شوی. د جرمونو نړیواله محکمه وایي دوی هغه جرمونه راخیست چې وسلوالو طالبانو په پراخه توګه د خپل پالیسۍ د برخې په توګه په قصدي ډول پلان کړی دی. د جرمونو نړیواله محکمه د هغه بشري جنایتو په اړه هم تفصیل ورکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شوی. په دې برخه کې له زندانیانو سره ناوړه چلن، د هغوی شکنجه او په ځینو مواردو کې پر بندیانو د جنسي تیری پیښې یادې شوې. په رپورت کې ویل شوی د هغه کسانو له 15 شنیولې تر 50 سلنه برخه شکنجه شوی او ورسره ناوړه چلن شوی چې افغان امنیتي ځواکونو په دې هیواد کې د روان کړکیچ په تړاو نیولې دي. د جرمن نړیواله محکمه وایي د بندیانو سره ناوړه چلن د ملي امنیت، ملي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو لخوا شوی. خو دا محکمه په خپل رپورت کې زیاتوي چې دا بشری سرغړاوی د افغانستان د حکومت د پالیسۍ برخه نه ده بلکې افراد او ځانګړو ادارو په دې کار کې لاس لرل.
د افغانستان په اړه مو د جرمونو د نړیوال عدالت راپور اوریدي. زموږ غږ له مشال رادیو خوري. د افغانستان د سولې علي شورا وايي په پاکستان کې د افغان سولې په اړه د پګواش مسله غونډې هلي نه لري. د سولې علي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې د دغه مسله غونډه خاص نتیجه ور نه کړي. نوموړي زیاته کړه هغه سیاستوال چې په دغه ناسته کې ګډون کوي د افغان ولس استازیتوب نسی کولای. په دې اړه عباد الله حنانزی له کابل راپور کوي.
ټاکل شوی تر راتلونکو څو ورځو پورې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د پګواش غونډه جوړ شي. خو د سولې علي شورا وایي چې دغې ناستې ته کومه تمه نه لري. د سولې علي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پګواش موسسې له دې مخکې هم په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په اړه ورته ناستې ترسره کړي خو کومه لاسته راوړنه یې نه درلوده. ښاغلي قاسمیار ویل د پګواش تیرو ناستو ته په کتو دا ځل به هم دغه ناسته پرته له کومې لاسته راوړنې پای ته ورسیږي.
تیرو تجربو ښودلي چې دا ډول ناستو کومه لاسته راوړنه نه ده لرلې. ورته ناستې له دې مخکې هم په اصولو، دوحه او یو شمېر نورو هیوادونو کې تر سره شوی حکومت نتیجې نه دا ورکړي.
خغلی قسمی اروایی د سولې په اړه هر ډول خبرې باید له یو واحد دریځ او د افغانستان د سولې د عالي شورا پر رهبرۍ تر سره شي. ټاکل شوی د افغانستان لخوا په دې غونډه کې د پوهنې پخوانی وزیر غلام فاروق وردک، ډاکټر انور الحق هدي، ضیاءالحق مرخیل، فاروق اعظم، حاجی روح الله وکیل، خلیل الله صافی او یو شمیر نور سیاسي مشران ګډون وکړي. په دغه غونډه کې یو تن احتمالي ګډون کوونکی فاروق اعظم ازادي راډیو ته وویل چې په یاده غونډه کې به د افغانستان د سولې او همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وشي.
په ناس کې به دا خبرې وشي چې د افغانستان کې سوله څنګه راتلی شي. په دې خبره به هم غور کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مناسبات څنګه عادي کېدای شي. خبرې مفید دي، ګټورې دي او په مثبت خواته یو حرکت دی. د خبرو د مذاکراتو دروازه باید بند نه سی، باید همیشه د مذاکراتو دروازه خلاصې وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي لطیف نظری وایي چې دا ډول ناستې باید د نن په افغانستان کې جوړ شي څو د پاکستان له لاسوهنو څخه لري وي. خغلی نظری وایي پاکستان له هم د افغانستان پر وړاندې خپل پخوانی پالیسی کاروي او د افغان سولې پر وړاندې یو خنډ دی.
پاکستان لا تر اوسه د افغانستان په وړاندې خپل سیاست ته بدلون نه دی ورکړی او د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه جوړوي. زه فکر کوم چې لومړی باید دا ډول ناستې د نن په افغانستان کې جوړ شي څو د پاکستان له لاسوهنې څخه لرې اوس. دویم دا چې په پاکستان باید نړیوال فشارونه ډیر شي.
پاکواش کاناډا موسسه د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د سولې او شخړو د له منځه وړلو په هدف له 1950 زیږدیز کال راهیسې فعالیت لري. دغه موسسې تر دې مخکې هم په قطر، اماراتو، فرانسه او ځینو نورو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډې جوړې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
نیوزویک مجله لیکي په دا وروستیو کې په زرګونه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته ولاړل. د ځینو کډوالو په وینا د دوی د ایستلو د یو کمپاین له مخې دوی په زور له پاکستانه وایستل شول، خو پاکستان به ادا کوي چې دغه کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته روان دي او دا چې له افغان حکومت سره به د 1.5 میلیون راجستر افغان کډوالو په بیا آبادولو کې مرسته کوي. د دې مقالې مهم ټکي ملیحه مرزا دا وړاندې کوي.
نیوزویک مجله لیکي د جولای د میاشت راهیسې تر 15 لکه زیات افغان کډوال له پاکستان نه تللي دي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په خبره د غشمیر ښایي تر 10 لکه دیرش سره زیات شي چې رجسټرډ او غیر رجسټرډ افغان کډوال دواړه پکې شامل دي. د افغان کډوالو د ځورونې او یرولو په اړه رپورټونو شک پیدا کړی دی چې پاکستان په زوره دغه مهاجر له هیواده وباسي. د بشري حقونو ځینې کارکوونکي د دې پلټنې کوي چې آیا اسلام آباد افغان کډوال جګړه ځپلي وطن ته په زوره لیږلو سره د نړیوال قانون خلاف ورزي کوي. مجله د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د یو سیړونکي ګیری سیمپسن لخلیلی کی چې افغانستان ته واپس شو کډوالو ورته ویلي چې په پاکستان کې د دوی خلاف د وستلو سخت کمپین روان دی. دی وای ډیرو کډوالو ورته ویلي چې ناکرار کلو ته واپس تلل نه غواړي او نه پویږي چې د سرپناه، روزګار، خوراک او سکولونو بایسه بندوبست وي. مجله لیکي اسلام آباد دریز لري چې افغان وګړي په خپل خوخه واپس روان دي او دا چې له ملګرو ملتونو او افغان حکومت سره په ګډه په کار کولو سره به د 1.5 میلیون افغان کډوالو په بیا آبادولو کې مرسته کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرستو کې بیان ورکړو چې افغانان یې رونه دي او ډیر ورباندې ګران دي. نیوز ویک لیکي د ډیرو افغان کډوالو په خبره د جون د میاشت راهیسې د پاکستانی انتظامی په لاس د دوی زورونه زیاته شوې ده. دا تر غیر وروسته ده چې له تورخم سره نږدې په سرحدي سیمه د دواړو هیوادونو ترمنځ د لنډ وخت لپاره د ډزو تبادله وشوه. افغان کډوال په دې باور دي چې په داسې کولو سره پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی ته سزا ورکول غواړي چې ولې له ګاونډي هیواد هند سره نږدې تعلقات ساتي. له کابل سره نږدې د ملګرو ملتونو کډوالو مرکز کې محمد اسحاق نومي یو 250 کلن افغان کډوال مجلې ته وویل چې له 1.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدل خو اوس ناڅاپه په سپکاوي له هیواده وویستل شول. په عین حال کې مرستندویه کارکوونکي اندېښنه لري چې کډوال د خوراک له کمی، ناروغي او سخت ژمي سره مخامخې دي شي. که څه هم په برسلز کې د اکتوبر په میاشت غونډه کې مالي مرسته ورکوونکو هیوادونو له افغانستان سره د امداد ژمنې وکړې، خو د ملګرو ملتونو خوراک نړیواله اداره د دغو نوو کډوالو د خوراک بندوبست لپاره د فنډونو پیدا کولو هڅې کوي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د افغانستان د لوګر ولایت د مرکز پولي عالم ښار لپاره په لومړي ځل د اوبو رسونې د شبکې پر جوړولو کار پیل شو. یاد پروژه چې د ښار جوړون وزارت له پرمختیاي پروژې څخه د 15 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي، شاوخوا 80,000 ښاریانو ته به د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. نجیب لالو خیل په دې اړه راپور راکوي.
د لوګر په مرکز پلی عالم خار کې د 15 میلیون افغانۍ پرزخ د وبورسون د شبکې کارونه پیل شول. لدې شبکې چې د خار جوړول وزارت له پرمختي بودیجې څخه جوړیږي، د لوګر د مرکز د 15000 کورنۍ د څښاک پاکي اوبه برابرې شي. د لوګر والی محمد حلیم فدایی تیر ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته وویل، یاد پروژه د پلی عالم لپاره مهمه او زیربنایي پروژه ده چې اوسیدونکي باید د څښاک د پاک اوبو څخه برخمن شي.
می زیربنای پروژه چې د پلی عالم ټول خار ته به موږ د څښاک اوبه برابرو او په دې باندې ټول لګښت $1 میلیون مصرف راځي.
حلیم فدایی زیاده کړه، د پلی عالم خار لپاره مو 25 کلن تفصیلي خاري پلان جوړ کړی چې سړکونه، فرعي لارې او د وسري خار ضرورتونه پکې په پام کې نیول شوی دي. د لوګر د خار جوړونې رئیس انجینر حمید الله سنگر وایي، په لوګر کې تر اوسه یو اساسي ستونزه دا ده چې دلته خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړی زیاتوي،
دغه پروژه د خار جوړونې د وزارت او د ښاروالۍ لخوا په ګډه پلی کیږي. د 80000 کسانو لپاره دغه بسینه کوي. د کوشش مو دغه دی، تنها په پلی عالم کې نه، په ولسوالیو کې هم موږ دغه پروژه پلی کړو. که چیرې دغه پروژه اساسي شکل باندې پلی شي، د لوګر اوسیدونکو ته دا پوره ډاډ موږ ورکو چې د صحیح له نظره د دوی ستونزې انشاءالله ډیر ژر رفع شي.
د پلی عالم خاریان هم د یادې پروژه د کار لپلیدو خوښي څرګندوي او وایي چې په دې سره به د دوی د ژوند یوه مهمه اړتیا چې هغه د پاکو اوبو شتون دی سر ته ورسیږي. د لوګر یو تن مدني فعال شفیق پوپل وایي،
خلکو به کویان کیندل او ځان دپاره بې اوبو پیدا کولې. ځینې ساحې د پلی عالم د ساحې دي چې هغلته د اوبو امکان نشته، خو خلک د ډېر مجبوریت سره مواجه دي او د خلکو هغه مشکلات چې دي هغه به انشاءالله حل شي.
یاد دي وي، د لوګر د مرکز پلی عالم خار چې د افغانستان د نوي جوړېدونکو ښارونو څخه دی، په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د یو شمېر نورو ښارونو په څېر ورته د ناامنیو له ویرې د ولسوالیو او اطرافي سیمو زرګونه کورنۍ راکډه شوي چې په دې سره د ښار د وګړو نفوس ډېر شوی. نو له همدې کبله هغوی ته د ښاري خدمتونو د ډېرې دو اړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس هم د سپسوات کې یو کلتوري راپور. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د یخنی موسم پر راتګ یو خوا ولس ځان ته ګرمې کپړې اخلي، نو بلخوا یو شمیر نور د سوات روایتي ګرارنی په کول هم اخلي. د سواد په کول جوړونکي وایي چې په دغه په کول د سواد د والي له وخت په دې سیمه کې متعارف شوی وو چې ځای خلک اوس هم ډیر خوشوي. په دغه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راپور کوي.
د ریاست سواد د دور ځانګړي ټوپۍ چې ورته په مقامي توګه سواتی په کول وایي، په دا اړه د پکول جوړونکي اورنګزیب وایي چې شپېته کاله وړاندې د هغه نکاح دغه پکول ډیزاین کړو او هغه وخت ورته د سوات ریاست بادشاهانو دولتي ټوپۍ درجه ورکړې وه او د سوات بادشاهانو به هم دغه پکول په سر وو.
والی صاحب ته کله حکومت حواله شو نو ما والی صاحب یې وغوښتو یاره موږ له د سوات داسې یو ټوپۍ په کار ده چې باید د سوات پہچاني. نو هغه دواړه مشوره وکړله، په مشوره باندې دغه ماډل تیار شو او هغې له د سوات نوم کېښودو شو. هغه هم دا ټوپۍ وه چې دې ته سواتۍ ټوپۍ وو.
د مینګورې شپېته کلن فضل رحمان وایي چې د تیرو 15 کالو راسې سواتی په کول په سر وم او دا وخم په سواد کې زلمی او مشران د سواد په کول خوخوي او په خصوصي توګه ځان ته اخلي او د ډالې په توګه ملګرو ته هم ورکوي.
موږ ته ډېر کسان ټلیفون او ملګري یاران دوستان خپل پهلوان سوال جوابو کې موږ د دینه یو دانه دوه دانې درې دانې څلور دانې والو او دو توبۍ ته لېږو سعودي عرب ته لېږو خپل خپلوان عزیزان رشتهدار او د دې دوکان په پته والي شهره موږ له دوی نه دا شهره واله دا په کولو او دا موږ ته راولېږي.
زلمی محمد نواز چې د سوات په کول جوړولو تکړه کاریګر دی وایي چې د پلار نیکه څخه مې دغه کسب زده کړی او کالو سره د سوات ولس دغه په کول اخلي.
نن سبا موسم د دې دسې دی چې مانګ ډېر زیات دی، خاص کر په یخنۍ کې د دې مانګ بیا ډېر زیات دی. بیا موږ بهر کنټریز ته او په پاکستان کې د نادی ته موږ لیږو. اوس هم موږ سره ډېر اټرونه دي په نن سبا او باقي نه وزګار نه یو مونږ.
د سوات پکول مینوال وای چې سواتی پکول په بیلابلو دکانونو کې اوسم جوړیږي او زی ولس یې ډیر په مینه اخلي چې تر دا خبره سرګندکیږي چې اوسم د سوات ولس د خپل ریاست څخه مینه ده او د هغه وخت یادګاری جمده ساتلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لیکل ستا په نامه خط کولی
کاش کاشا نرگس لیکل استا پنا مخت گلی کاش کاشا گلنا بپتور سلس پڑن سوات تراشا گلنا بپتور سلس پڑن سوات تراشا نرگس لیکل استا پنا مخت گلی کاش کاشا گلنا بپتور سلس پڑن سوات تراشا گلنا بپتور سلس پڑن سوات تراشا کوم بن وے کالپ مر گزار میل مزماشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات راشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات راشا ورکڑی نارنج گلی د کابل تا بادام براولی دزان سرا دغ میں فلتا وائی تراش خام خاطر